غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د افغانو کډوالو سره د پاکستان پر چلند د ملګرو ملتونو اندېښنې. په بشري حقونو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې د افغان کډوالو د نیولو، ناقانونه بندې کولو، د ملکیتونو او شخصي توکو د تخریب او لغوی څخه د پیسو اخیستو په اړه رپورټونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د چین د مشرانو لیدنه کتنه دواړو خواوو د پوځي اړیکو پر بیا رغولو او د ستونزو پر کمولو هوکړه وکړه. او په کابل کې د خوځون د هنري مرکز فعالیتونه. دغه مرکز په لسګونو نجونو او هلکان روزي خو فرهنګي فعالان په افغانستان کې د هنرونو وضعیت ویجاړ بولي. کله دا خبرونه تر پایه مو سره وسی. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د لړم 15 نیټه او د 2023 کال د نومبر 14مه. زه خایسته سعادت لامېم. په غزا کې د الشفا روغتون دننه پوځي عملیاتو بیلابیل اندېښنې پارولې چې په اړه یې وروستي معلومات د خپل همکار رحمان بنیری صاحب نه ترلاسه کړو چې د بیت المقدس نه په مستقیم تماس کې موږ سره هم دغه اوس همدا شیبه مل دی. بنیری صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. د اسرائیل پوځ ویل دي چې په دې روغتون کې عملیات په دقیق او هدفي ډول ترسره شي. تاسو څه وینئ همدا اوس؟ آیا همدا څه ده؟
هدفي او ټارګټډ اپریشن دی ورته نوم ورکړل دی چې د غزې په شمالي تړان کې الشفا روغتون ته یو خندق بلارې دی ورته نوتی دي، او دوی ځان سره د ژباړون کې بارابري ژبه کې یا د تیاره کې د کارکوونکو ماهران هم بولې دي. دوه اهداف دی ښودلي دي. یو د حماس د دې تر مخه چې کوم پټ ځایونه دي، مرکزونه دي، مورچې دي، خندقونه دي، هغه په نښه کوي. بل په دغه سیمه کې کچري د حماس سره برانته شوي خلک دي چې هغه محبوس وکړ شي. دوی پروس هار ولر وتی وو تر اوسه پورې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو تر مخه په دغه اسکار کې دننه د دوی عملیات روان دي.
بله، اسرائیل او متحده ایالات وایي د حماس دغه روغتون تر ودانۍ لاندې په جوړو شوي تونلونو کې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د سوق او اداري مرکزونه دي. خو د الشفا روغتون مسؤلین بیا دا ردوي، حماس هم ردوي. د عملیاتو پایلې څه وایي؟ څه ښایي تر اوسه پورې؟
اوس پورې یو کو د اسپتال د روغتون دننه کوم آزاد ځای چې دی یا سرچینې چې دي هغه معلومات نشي ورکولی. دواړو خواوو ته دغه شان دلایل ویل شوي دي. مثال په توګه اسرائیل د خپل دلیل په لپاره یو ویډیو فلم خپور کړی دی، هغه ښایي چې دی یو سرنګ ته ورننوځي. بلې خوا ته د الشفا روغتون چارواکي وایي چې په دې روغتون کې یوازې ناروغان دي، ژوبل خلک دي یا چا چې پناه غوښتې ده هغه دي، او د هغو محاصره شوې ده، هغو ته د کار کولو مشکلات دي، او په دې روغتون گنش میں مڑی ہوں پراتے دی داغو داودار چی در اختن دنن کم حس خندق یا سرنگ رشت دے. البتہ دوڑ داغو شایستہ جان دا ازار دارو تزید ممکن نہ لے.
یو بلا مسئلہ زنی دے اسرائیل دے ٹھنگار پا غبرگون کے چی وائی غواری حماس بالکل ختم کی تر حقو با اون دریگی تر سوچ ختم کی وائی چی دا چا مانا لری دوی با پا دی چنگ جان یقینی کی چی ختم شوی دے تزمین بای چنگ کی گی زنی وائی دے دی ڈالی مشران پا نورو ہی وادونو کی اسی گی زکی پا بش پر ڈاول ختم اول هم ممکن گران وی. تاسی چا او ری پسیما کی تحلیلون چا دی؟
دا یو مشکل سوال دی. مثال په توګه په قطر کې د حماس مشران ځنې پلان مشته دی، یا د دې داوودارې چې په نورو هېوادونو کې مشته دی. البته د هغو چې کوم عسکري ونګ دی القسام بریګیډ، هغو پرون د شمالي غزې نه د هغو یو مشر ابو عبیده یو ویډیو خپره کړې وه، ویډیو چې دی اویا برامته کړل شي د خلکو د حدود تیار دي که چېرې 5 ورځې اور بند کیږي. بلې خوا ته د امریکې او د اسرائیل استخبارات دا وایي چې یو 3 ورځې قربان ممکن دی که چېرې د دې 50 غړي ابرام تشریف پرېښودل شي. اوس نن دوی په شمالي تړانګه کې عملیات کوي، خو د اسرائیل وزیر اعظم وایي چې دا عملیات به په هره غزه کې کیږي چېرته چې د دوی د فکر مطابق د حماس وسلوال پټ دي. د حماس وسلوال په غزه په تړانګه کې په شمال کې هم دي، په جنوب کې هم دي، په نورو ځایونو کې هم دي. دا سوال بیخي په ځای دی. آخر دا کامیابي څنګه ترلاسه کوي؟ نړۍ ته به څنګه البته دې وایي که جګړه ختم شي نو د اسرائیل دفاعي ځواکونه به د غزې په تړانګه کې نور هم سبق ته پورې انتظام په لاس کې لري.
ډېره زیاته مننه کوم بنیری صاحب. کور ودان، بریالي اوسئ او خوندي اوسئ. بل پلو د حماس لخوا د نږدې 240 یرغمل شویو کسانو چې ګمان کیږي په غزه کې ساتل کیږي د کورنۍ غړو د هغوی د خلاصون لپاره د تل ابیب څخه تر بیت المقدس پورې 15 ورځنۍ لاریون پیل کړی. لاریون کوونکي د اسرائیل له حکومت څخه غواړي چې د عزیزانو د خوشحالۍ لپاره لا ډیر څه وکړي. پام وکړئ د لندا ګراتستن د رپورت پښتو ژباړې ده.
څو اونۍ کې چې د يرغمل شو کسانو کورنۍ په کړهونو کې تیروي ځکه د خپل عزیزانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. اوس دوی د بیت المقدس په لور روان دي. یووال آران په کیبوتس بیری کې د ډلیزي وژن څخه روغ وتلې خو د دریو ماشومان په ګډون د کورنۍ وغړي يرغمل شو دي.
زه ډیر اندیښمنیم، تل درد ګالم او نور په کور کې کېنستای نسم. باید یو څه وکړم او زه به د یرغمل سویو له نورو کورنیو سره په دې لاریون کې ګډون وکړم.
د شالیویس لمسی نامه چې په لومړیو کې حماس په ټولنیزو رسنیو کې ویډیو هم خپره کړې وه تختول شوې ده. شالوی حکومت ته د پیغام رسولو په مخې په لاریون کې ګډون کړي.
موخ په تل ابیب کې له موزیم څخه تر بیت المقدس پورې لاریون وکړ. په دې هیله چې چارواکي او لومړی وزیر وګوري او پرې فشار راوړو چې بل هیڅ لار نسته، یوازې دا چې ټول باید کورته راستانه شي.
اسرائیل په دې باور دی چې حماس او اسلامي جهاد يرغمل شوي کسان د روغتونونو په ګډون له ودانې ولاندې په تونلونو کې ساتي، خو حماس دا تور رد کړی دی.
اوس موږ داسې وی خونې ته داخلي ګو چې موږ ګومان کوو یارغمل شوی کسان پکې ساتل کېدل. زه غواړم تاسو د خونه وګورئ. یوازې پردې جوړولې بل هیڅ شی نشته. دیوال دی، پر دیوال د پردې جوړولو لپاره بل هیڅ دلیل نشته مګر دا چې لا یارغمل شوی څخه ویډیو واخلي او ویلېږي.
د حماس او اسلامي جهادي ډلې چې متحد الاتی د ترهګرو ډلو په توګه پیژني په ټولنیزو رسنیو کې د يرغمل شوی کسانو ویډیوګانې خبرې کړې دي. اسرائیلي شننونکي په دې باور دي چې دا ویډیوګانې په زور اخیستل شوې دي. د حماس ډلې یو ویان په تازه خبرې شوی ویډیو کې ویلي چې غواړي د 15 ورځو اوربند او د اسرائیل زندان څخه د مرمنو او کوچنیانو د خوشکېدو په بدل کې مرمنې ماشومان او د پخه عمر لرونکو کسان خوشکړي.
په ترون کې باید اوربند او د غزي ترنګ ته د بشری مرستو لیک ته اجازه ورکول شامل وي. خو دښمن دغه معاملې د بې پرې کولو لپاره ځان کوي او تختی.
اسرائیلی چارواکي وایي دوی اندیښمن دي چې په 15 ورځني اوربند کې به حماس بیا په وسلو سنبال شي او د اسرائیل سره به جګړه ته دوام ورکړي. دوی دا هم وایي چې د اوربند لپاره به سخت نړیوال فشارونه هم وي. د يرغمل شوی کسان د کورنۍ غړي اندیښمن دي چې وخت له لاسه وځي او هیله مند دي چې د دوی د لاریون د اسرائیل او نړۍ پام د يرغمل شوی کسانو بد وضعیت ته راواړوي او د هغوی د خوشکېدو هڅې لا نور هم ګړندې شي.
او سیمه ته چرشو د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انور الحق کاکړ ویلي چې سونځي هغه مهال اوریدای شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامسته شي. موري همدارنګه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع هم کړي. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلي چې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناسم چلند په اړه په رپورټونو اندېښمن شوی دی.
I think so all the legitimate interests
د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انور الحق کړ د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د مارګلی ډیالوګ په نامه وی غونډه ته د وینا پر مهال له هغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لپاره کړې د فکرې او ویلي د ستونزې هغه مهال هواریدل شي چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. پاکستانی رسنۍ ویلي کاکر په دې وینا کې کورنۍ ستونزو ته د اشاره ترڅنګ زیاته کړې چې غیر دولتي کړي پاکستان ته امنیتي ګواښ متوجي کوي.
هله منیم په افغانستان کې د حکومتوالۍ ورستۍ ننګونې ورستۍ تحول حال او فصل شي ځکه دا له مرکزی آسیا سره زموږ د اتصال لپاره مهمه ده. دا یوه سیمه ده او په تاریخي ټولنیز او کلتوري لحاظ له یو بل سره تړلې ده.
جو به قربانی دینی هوگی
بل خو د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د امریکا غک سره په امریکا کې د افغان کډوالو د استلو پر پریکړه بیا غور پاړه ویلي چې دا یو اجرایی پریکړه ده.
یہ میں خاصا ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے مگر میں
زما په اند یو اجرایوی پریکړه ده خو زه فکر کوم د پاکستان لپاره بوج ډیر زیات دی موږ 2 میلیون کسان ته د دیش سلويخ قانون لپاره پناه ورکړي او هغوی زموږ مسلمان ورونه دي هغوی زموږ په معیشت او روزګار ډیر تاثیر کړي کله چې د کډوالو مسله شي نړۍ د همکارۍ ژمنه کوي خو هیڅ همکاري نه کوي
پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د بی اسناد افغان کډوالو له استلو دفاع کوي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک ویلي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو پر مهال له غوي سره په نامناسب چلند نیولو نا قانونه بندي کولو د ملکیتونو او شخصي توکو په تخریب او له غوي څخه د پیسو د اخیستلو پر راپورونو اندېښمن شوی دی
د مهاجرین نوول باید اخري انتخابي او له هغه څخه باید د جبري استنول لپاره کار وانه خسل شي کله چې د ماشومان او نورو زیانګالو ډلو خبره کیږي باید په بشپړ ډول د مهاجرینو د بندیکول څخه ډډه وشي
د طالبانو حکومت وایي چې په تیر 2 اونۍ کې یوازې د چمن سپین بولدګ لاري څخه باندې 3000 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوې دي
بل پاکستاني واد هغه ټول مال ضبط کړی دی یعنی روپیه ځنی اخیستې دي نور تاوانونه ورسولې دي هغه ولې کومک باید وته شي دولت باید کار زمينه و د ماجور ته مسایده کې چې د ماجور وس پهلن بیکاره چیز اتره تر د تاوانم د غزموش تاسو خلکو ترسیږي
په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د استلو پاره د پاکستان له پریکړې سره کورنۍ او بهراني مخالفتونه موجود دي د بخښنې نړیوال سازمان د یو شمېر هغو سیاسي مشرانو او فعالینو په نیولو اندېښنه ښودلې چې په چمن کې د پاکستان د وروستي اقدام په اړه د ویشتو ورځو راهیسې پرلت پیل کړی دی سمیع الله جلال زای د امریکا غږ
دا او د ملګرو ملتونو وروستي ارزونه چې وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسله د میرمنو د حقوقو سره تړلې ده د خبرونې قدرمنې میلمنې په ناروې کې د افغانستان په خوانی سفیر شکری بارکزی سره چېړو چې موږ سره نن میلمنه شوې ده او مهرباني کړې ده په خیر اغلی سفیر صاحب تاسو ته ستړي مشي وایم ډیره زیاته مننه اول راځي چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو ستاسو نظر و ورو د پاکستان سرپرست لمړي وزیر ولې چې مسائل به هغه مهال هوار شي کله چې کابل که یو مشروع حکومت را رامنځته شي خو بیا افغانان پوښتي چې همدا د دوی مشران نو چې د طالبانو پر راتګ خوښي څرګنده کوله او په ملګرو ملتونو کې حتی ورته لابي کوله ستاسو ارزونه
سلامونه امریکي هلي قدر من شایسته جان تاسو او محترم لیدونکو کتونکو ته طبي خبر ده چې پاکستان خپل ګټ په خاطر باندې په اول کې چې طالبان راغله او غینه مخکي یعنی طالبان هغه ډله چې پاکستان له خوا څخه جوړ شوی نو دوی ورته هم لابي کوله او هم تر ننه پورې هم دوی خپل لابي طالبان لپاره جاري ساتل زما په اند د مهاجرینو او کډوالو په وړاندې کوم سیاست چې پاکستان حکومت غوره کړی دی دا کېدای شي په یو وخت کې د طالبانو سره په امانګۍ کې شوی ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده هغه کډوال چې تازه تللي دي د طالبانو د حکومت نه تښتېدلي دي او یا هم د خپل د کارو په تمه باندې ناسي چې بل ملکونو ته لاړ شي هغوی د خطر سره مخامخ وي هغوی ایستل کېږي نسبت تر هغه افغانان چې لکه د طالبانو کورنۍ یا پخواني مجاهدینو کورنۍ اتلی دی او شناخت کارت پاکستانی او غوی سره شته ده د پاکستان حکومت غوی سره کار نه لري صرف سره کار او جنجال او شخړې لري ده تقریبا نوی کډوال دی او تاسو ته بهتره معلومه چې په تیر 2 کلونو څو میاشتې کې خلک د طالبانو د حکومت له لاسه افغانستان خوشې کړ نو زما ته په فکر باندې تر ډیره هغه پولې کې دي چې دا موضوعي البته پاکستان هم خپل سیاست د طالبانو په وړاندې بدل کړی نه دی نن سبا هم که تاسو د پاکستانی چارواکو نو سفارت خانو نه پوښتنه وکړي حتی نن هم دوی دغه وایي چې باید تاسو طالبان په رسمیت وپېژنئ او دوی سره
د طالبانو په همدې مسلې ته به راشو د طالبانو غبرګون اوس څنګه ارزوئ ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان په پاکستان کې دننه د امن د ټینګولو مسؤلیت نه لري او پاکستان باید خپل کورني مسایل په خپله حل کړي
از فکر کوم چې بدون د شک چې طالبان هیڅ کوم واک دنه په پاکستان کې نه لري دا صحیح خبره ده مګر پاکستان غواړي د افغانستان لپاره د مداخلې لار خلاصه کړي که تاسو په یاد یم دغه طالبان او پاکستان و چې ول چې روغه جوړه به د پاکستانی طالبانو او پاکستان دولت کومه باندې کې دی یعنی دا په دې معنی باندې چې طالبانو ځان د سی خو د چګویا پاکستانی طالبان د افغانستان رکیده او د دوی تر خبرو تابع لاندې دي او دا په مستقیم ډول باندې افغانستان یو هغه خطر سره مخامخ کیږي لکه چې موږ تاسو شاهد وو چې پاکستانی الوتکې راغلې او افغانستان خاورې بمباری کړل او ستړي هم راغی او نظامی عملیات یې وکړل. خو نن سبا تاسو ته به تر مال د افغانستان کې آزاد او مستقل رسنۍ نه
بله بله موضوع ته براجو د ملګرو ملتونو رپورت ته چې راشو خغلی ګوترش ته د ارزیابۍ د پاره د ترکیه د حکومت په خوانی چارواکې فریدون سنیرلی اوغلو وټاکه چې د دې ماموریت مشري په غاړه واخلي. د رپورت پایلې تاسو په خپل چې ګورې څنګه ارزوي سي؟
متاسفانه دا راپورتونه سربیر پر دې چې یو کوچنی برخه د حقایق څرګندوي، یو ډیر ستره برخه د سازمان ملل راتلونکي پالیسی دی زمينه ورته خلاصې د بیلګې په ډول باندې کچیر ته تاسو دا ریپورت وګورئ. سید چې په دې کې ذکر شي دا یو ستر حقیقت دی چې د افغان میرمنې د تعلیم او تحصیل حق نه بي برخه پاتې دي، د کار حق دونه اخیستل شوی دی او په ټولنه کې نشته، او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو فعالینو ژورنالیستانو زنداني کول، بندي کول، دا شان هم یعنی هغه ښکارا مسائل دي چې دی غینه سترګې نشي پټولی. خو بیرته دغه راپور لارې برابر کړی دی چې طالبان سره سیاسي روغه جوړه وشي او ګیله
ښه دی. همدغه ټکی زغواړم له تاسو نه په پوره تشریحات وورم. پر پورت کې یادونه شوه چې د افغان میرمن او جنو وضعیت یوازنې داسې سونځه و چې په دې سلام مشورو کې ډیرو کسانو یادونه وکړه. نو بیا هم همدې مسلې ته راځو، تاسو فکر کوئ که طالبان دې ته غاړه کړي نو نور هر څه به په هغه هیواد کې ګل ګلزار شي؟
ما خپل شخصي نظر هم دا دی په افغانستان کې تر هغه وخت پورې چې یو مثبت سالم او مضبوط نظام را نشي چې د افغانستان د خلکو استازیتوب نه پاه کې، د افغانستان هغه خپلواک په قومي، سیاسي، جنسي، فکری لحاظ باندې ونځلېږي، افغانستان د ټول افغانانو کورونه شي، زه فکر نه کوم افغانستان به سوکاله ته ودرومي. زما په اند په افغانستان کې د افغانستان د خلکو حق تامین باید اول اصل چیز چې دا بزه چې حق وایم په هغه کې د تعلیم، د تحصیل، د کار نور شیان هر څه پکې راځي. البته دا یو کوچنۍ غوښتنه ده چې د افغانستان خلک لري، هیڅ افغان دا نه غواړي چې بیرته افغانستان جګړې او تاوتریخوالي ته ودرومي، مګر دا هم چې افغانستان داسې یو ځای شي چې خپل افغانان په هغه کې د خپل حق نه محرومه پاتې شي، خپل خبره ونشي کولای، څو وايي د قانون او حکومت وضعیت معلوم نه، یعنی حتی طالبان د خپل نظام نه هم یو تعریف نه لري، یو نوشته شوی کتاب یا اساسي قانون پکې موجود نه. نظام او حکومت به زه فکر نه کوم چې افغانستان بل انارشي ته حوصله مند دی. افغانستان واته ضرورت لري او دا ثبات هغه وخت شي چې ټول سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، ښځې، نارینه یو د بل پر څنګ باندې کېني او لوی چغار جوړ کړي د افغانستان د ودانولو لپاره.
کور ودان ډېر زیاته مننه کوم د زړه له کومې. سفیر صاحب شکریا، بارکزی، بریالي اوسئ.
مننه.
امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه څخه به اوس نړیوالو مسایل ته راشو. پرون په سان فرانسیسکو کې د آسیا پیسیفیک د اقتصادي غونډې په څنډه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره ولیدل. بایدن چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور بولی، له لیدنې وروسته ویل چې د خپل سیال سره د چین او امریکا ترمنځ نظامی اړیکو د بیا پیلولو، د مصنوعي ځیرکتیا د اندېښنو او د فنتانیل مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه د اړیکو لولو هوکړه وکړه. لا کالیفورنیا څخه د امریکا غږ د خبريالې انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه ورو.
د بیجینګ او واشنگټن ترمنز د 12 میاشتو د ډرامایي اړیکو او د ډیپلوماسي ورسته د ختیځ او لویدیز ترمنزي او تاریخي لیدنه وشوه. او د دې بي ساري لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ د سان فرانسیسکو له خاره د باندې د غسیمه غوړه بللې و. د تایوان چې چینې د مالکیت ادارې د نظامی اړیکو د بیا رغولو د حساسو سوداګریزو مخالفتونو په چین کې د فنتانیل مخدراتو کو تولید او د بشري حقوقو په څیر په ګڼ شمیر دوه اړخیزو مسلو خبري وشوه. بایدن وای چې د شی سره سپینی خبرې وکړي. شی وویل چې امریکا او چین په نپریکیدونکو اړیکو سره وصل دي.
د چین او امریکا په سیر دوه ستر هیوادونه نشکول چې یو او بل ته شاوړوي او دا هم غیر حقيقي غوښتنه ده چې یو د بل په سیر شي او د یو بل سره شخړه هم د دوړ لپاره نه جبرانیدونکي زیان لري.
نو آیا د نړۍ د دوه سترو هیوادونو مشرانو وکولای شول چې په خپل منځي اړیکو کې درزونه ورغوي؟ بایدن له خپل عادت سره سم تر شی وروسته رسنیو سره وغږید.
I welcome the positive steps we've taken today.
زه د هغه مثبت ګامونو هرکلی کوم چې نن موږ واخیستل او دا مهمه ده چې نړۍ وګوري چې موږ د مسایلو سره داسې عمل کوو چې د امریکا د ډیپلوماسۍ تر ټولو غوره دود دی. موږ د خپل سرانو سره خبرې کوو او تاکید کوم چې یوازې خبرې کوو او د یو بل سره سپین غږیږو چې هیڅ ډول ابهام پاتې نشي او دا په نړۍ کې د ثبات د ټینګښت او د امریکا د ولس په خیر کار دی.
په د کانفرنس په پای کې د یوې پوښتنې په ځواب کې بایدن خپل پخوانی دریض تکرار کړ چې د ده په باور شی یو دیکتاتور دی.
وګورئ دی زه فکر کوم یو دیکتاتور دی.
دغې مهمې لیدنې ته د نړۍ د ډیرو خلکو سترګې وې. د مالیزیا لومړی وزیر انور ابراهیم چې د آسیا پاسیفیک د غونډې لپاره په کالیفورنیا کې دی امریکا غږ ته داسې وویل.
This engagement, for example,
دغلی د کاتر لکه د ولسمشر بایدن او د ولسمشر شی ترمنځ چې وشول فکر کوم مهم دی ځکه چې موږ نړیوال ته دا پیغام ورکو چې موږ کولای شو د یو بل سره کار وکړو، یو په بل باور وکړو، جدي مسایل حل کړو لکه د اقلیم بدلون، لکه اوکراین، لکه غزه. په نړۍ کې ډیر جنجالي مسایل چې یوازنی حل د یو بل سره په خبرو اترو کې دی.
څېړونکي په دې نظر دي چې د آسیا پاسیفیک اقتصادي غونډه چې هم مهاله په سان فرانسیسکو کې کیږي بریالیتوب یې د نړۍ د دوو سترو هیوادونو چین او امریکا ترمنځ په تفاهم پورې تړلی دی. بایدن هیله من دی چې دای او شیبا خبرو او همکاریو ته ادامه ورکوي ځکه نړۍ له دوی همدا غواړي. ایوب خاورین، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او د چین او روسیې سیالان یې نن د انډونیزیا په جاکارتا کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د دفاع وزیرانو له ټولنې سره د غزې د شخړې او د میانمار د کورنۍ شخړې په اړه خبرې وکړې. د لسو هیوادونو آسیان په دې ځل غونډه کې میانمار هم شامل و. خو د میانمار د دفاع وزیر د هغه هیواد پوځي حکومت لخوا د تاوتریخوالي د حل لپاره د چمتو شوي د سولې د پنځه ماده ایز پلان په پلي کولو کې د پاتې راتلو له امله په دې غونډه کې د ګډون نه منع شوی و. ښاغلی آستن او د بلاک د دفاع د وزیرانو د اسرائیل او حماس جګړې په پای ته رسولو باندې ټینګار وکړ او له نړۍ څخه یې وغوښتل چې غزې ته د بشري مرستو د لارو په پرانستلو کې همکاري وکړي. بل پلو د جرمني حکومت وایي چې پولیسو یې د پنځمې په ورځ په هامبورګ کې د یو مرکز د پلټنې نه وروسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې په 450 ځایونو باندې چاپه وهلې او هلته یې د ایران د ایدیالوژۍ د ترویج او د حزب الله د فعالیتونو د ملاتړ په تور کسان هم نیولي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هامبورګ اسلامي مرکز یا IZH له ډېرې مودې راهیسې د آلمان د کورنۍ استخباراتي ادارې تر څارنې لاندې و. هغه ویل چې د دې ډلې د فعالیتونو هدف د ایران د ستر رهبر د انقلابي لیدلوري خپرول دي. په دې برسیره په هیڅ کې د یو روغتون مشر وایي چې یوې وسلوالې ډلې یو طبي مرکز محاصره کړی او ښځې، ناروغان او نوي زیږیدلې ماشومان د پولیسو تر ژغورنې پورې په دې مرکز کې ایسار ساتلي وو. هوزه یولیس په پلازمینې پورت او پرنس کې د فونتین د مرکز په نوم د روغتون بنسټ ایښودونکي د ټولنیزو رسنیو له لارې د مرستې غوښتنه وکړه. هغه اسوشیټډ پرس خبري آژانس ویل چې د وسلوالې ډلې د روغتون شاوخوا کورونه سوځولي هم دا روختون په داسې ټولنه کې چې وسلوالې ډلې د یو بل او ملکی خلکو په وړاندې لا تاوتریخوالي ډک بریدونه کوي د مرستو یو غوره منبع او د هیلو څرک ګڼل کیږي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اخ بیانې غنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او اوس بیرته افغانستان ته ستنیږو او په کابل کې د خوزون هنري مرکز په اړه تاسو ته معلومات درکوو چې په لسکون نجونې او هلکان روزي. خو مسؤلین وایي چې د هنر د زده کولو ترڅنګ باید زده کوونکي په دې هم پوه شي چې خپل اقتصاد څنګه پیاوړی کړي. د دغه مرکز زده کوونکي د خپل ذوق د خړوبولو ترڅنګ په دې هیله انځورګري زده کوي تر څو په راتلونکي کې حلاله نفقه هم پیدا کړي. خو بل لوري ته فرهنګي فعالان بیا وایي چې په افغانستان کې هنرونه په ښه وضعیت کې نه دي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې.
دا په کابل کې د خوزون په نوم د انځورګرۍ، میناتوري او نقاشي د هنرونو د زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې په لسګونو نجونې او هلکان د هنرونو زده کړې کوي. د خوزون مرکز مسؤلین وایي د دې سره سره چې د هنرونو زده کړه تر ډېره په ذوق او علاقه پورې اړه لري، باید چې موږ د هنر برخې زده کوونکي په دې هم پوه کړو چې څنګه د هنرونو په مټ دوی کولای شي خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي.
د هنر د پراخوالي لپاره علاقه پکار ده. چې کله یو شاګرد یو زده کوونکی یو بخش سره علاقه پیدا کړي، باید موږ هغه د توه څو چې هغه دومره ټرین یا وازمویل سي یا وروزل سي تر څو هغه ځان تخپل یو نفقه یا یو داس یو کاروبار پیل کړي چې د هنر څخه خلاص ترونه نه راوړي. نو د هنر د پراخوالي لپاره موږ باید داس کارونه وکړو چې شاګرد پاغي کې لاس نه ورنوسي.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندي کړې، په لوی شمیر نجونو د هنر زده کړو ته مخه کړې ده. رخصار او مصطفی د دې مرکز د کوونکي دي. دوی د خپل ذوق د خړوبولو ترڅنګ وایي چې هیله لري د میناتوري او انځورګرۍ په مټ خپل اقتصاد پیاوړی کړي.
دلته میناتوري وایم او زما مینا شوق د دې زیات میناتوري سره. خوستاس تقریبا مسئله دیر خواری که زر دیر زعیف هم پکیس کار می نشه کاره. خوستاس مسئله دیر خواری و کار اسم کار خیلی ماشالله. و ما کورانه که لاجان می تشویقی یا زکیوله خان می دیر زیاد تشویقی.
هو ولی نه کچری یو مرکز یا یو کورس کولای شي چې د دې لپاره خپل ژوند پر مخ وسی. زیم کولای شم پراتم کی زه کولای شم یو ځوان هم پراتم کی کولای شم د نور ځوانانو روزم په دغه لار کې خپل اقتصادي وضعیت هم په دې لار کولای شم وچلو. نور هر کار امکان لري په ژوند کې چې وشي.
که څه هم د میناتوري او انځورګری هنرونه په افغانستان کې تاریخي ریشې لري، خو په ټوله کې د هنرونو سره د خلکو چلند هغه سي مناسب نه دی څنګه چې شایي. بل لور ته فرهنګي فعالان وایي چې د اقتصادي ستونزو په وجه تر ډېره د خلکو لومړیتوب د نس مړول او تر هغه وروسته د هنرونو سره علاقه مندي ده. د دوی په باور چې په نور نړۍ کې هنر ته لومړیتوب له کورونو پیلېږي.
په افغانستان کې له بعده مرغه وایو انځورګری هنر ته په ټوله کې په ټولو هنرونو ته پاملرنه کمه ده. د دې لپاره چې دلته لومړی اړتیا خوراک دی، ډوډۍ ده، نو وروسته نه هغه نه هنر ته کتل کېږي. او ځینې هم هنر ته د یو فن او د یو ساتیرۍ لپاره په دې سترګه ورته ګوري.
د هنرونو د ودی پاک لاندیشنې یوازې تر انځورګری او میناتوري نه محدودېږي. د هنرمندانو په نظر په هیواد کې د ټولو هنرونو د ودی لپاره چاپیریال ستونزمن شوی او د ډیرو برخو هنرمندان د اقتصادي ستونزو تر څنګ پر خپلو هنري فعالیتونو د محدودیتونو څخه شکایت کوي. شمس آریان، امریکا غږ.
انا د ژله کومې مننه کوم د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه پای ته ورسیده. خو په یاد وساتئ چې د دې خبرونه همدا اوس هم دا شیبه نشر ته چمتو ده چې زما همکار سحر جان عظیمی همدا اوس په استودیو کې ده. سحر جان، ستړي مشي او په خبرونه کې مو څه راغون کړی دي؟
سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده اخبار مرتبط با افغانستان، منطقه و جهان را داریم که در مورد تحولات اخیر هم از فلسطین و اسرائیل همکاران برای شما گزارش زنده را در نظر گرفتند. در رابطه با پناهجویان افغانی که در پاکستان حضور دارند در حال حاضر هم گزارش برای شما داریم. امیدواریم که تا